السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري طاهر روخان مختوړي. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې په تور زیړی راڅرخي پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې تاسو نن تکرار اوریدلی شئ. خو د دې سات په سر کې په مکړی خبرونو ته په تورخم کې نن سهار د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي. په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري، خو تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم شوی. دغه جګړه نن داسې مهال ونښته چې پرون تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویلي تورخم لار ځکه بندوي چې پاکستانی لوري خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې ماته شوې ژمنې کومې دي، خو اسوسییټډ پریس د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویلي تورخم کې اوس افغان ناروغان او پایوازان د سفر له اسنادو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو میاشتو کې د طالبانو په وینا زرګونه افغان ناروغان له ویزو پرته پاکستان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. او چا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عواید بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلنی عواید له 2 میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې رئیس حاجي تورملنګ ویلي وو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي له کبله د شوکاني او نورو صنعتونو 50 کارخونې تړل شوې دي. په خوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعرفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون وویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د یورانیمو چې خالصوالی 4.8% ته رسیږي پخول کشف کړی دی. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. او د برازیل چارواکو پرون ویلي په لسګونو کسان د ساو پاولو ایالت په 2 ښارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لږ تر لږه 6 ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژونکې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68 میلیونه خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول 30,000 کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ، د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420-02-1501. بله شمیره د 00420 دواویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. که چېرته نه غواړئ چې اړیکې ونیسئ زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولی سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اورېدونکو ته په ساده ټکو ورپېژنو، اولې ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او تاسو د طریقه ټول هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نواساری یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بي وایو، یعنی هپاتایټس بي یو نوی وایرس ده چې هپاتایټس بي وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د منځ راتګ سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلق ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نوی وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت زکېدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی همدغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نوع وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره موږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو یې هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اسلام هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تښتېدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به وزین ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ تورېږي د انسان او که نه دغسې فقط د نوم ورته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغېز نه لري دغه ویروس دی دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي؟
نه، دا کوم خاص دغه پکې نشته دی، په دې کې تفاوت نشته دی. اصلا موږ که په عموم کې زیړی ووایو نو زیړی اسباب ډیر دي، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص چا کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میتیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته درسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا هپاتایټس سي دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سي ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي، که نه یې تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي. هغه تفاوت نشته په دې کې، خو دا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي. خو په دې اصطلاح کې بیا موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ ته راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بي په اساس منځ ته راغلي، یا د هپاتایټس سي په بیس کې منځ ته راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې د هغې په واسطه کې هم زیړی منځ ته راتلی شي. نو موږ وروسته د معایناتو نه او تاریخچې نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا تور زیړی دی او که هپاتایټس بي دی او که هپاتایټس سي دی یا نور څه دي.
ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي، تاسو یې تاریخچې ته هم اشاره وکړله. دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشأ چې شی ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او که نه له یو انسان بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایرس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغه کې اوسیږي. وایرس دا هم د یو نوی مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي او یا وایرسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعضې نورو وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کړو او تداوي کړو. نو عموما دا وایرس چې دی ځیګر په حجراتو کې د دوی رشد نمو صورت نیسي. دا وایرس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ ته راځي اول ته هغه پې مصاب کېږي، د دې په ځیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایرس په دوه او درې او په سلهاوو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاکوي او په ټول بدن کې. نو د همدې وینې جریان له کبله بیا دا دې انسان چې دا پې مصاب شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي، خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو په کرونا وایرس هم کرونایي ناروغي او دا وایروسي ناروغي چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس یې ډېر و، خو تور زیړی چې دی دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوښ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې د هغې د طریقه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي، خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډېر انتقالېږي. چانس یې 100% دی چې هغه د وینې د لارې 100% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسی تنا یو انټیجن یا یا وایرس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه بیا د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په څو بڼو یا په څو ډولونو باندې ویشلی سو دغه د تور زیړی ویروس یا واحد ویروس دی او کنه بڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایرس دی، خو ساختمان یې بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انتیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انتیجن ورته ویلی شو، یو سرفیس انتیجن ورته ویلی شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولی شو. یو ساده وینه اخیستل کېږي او یو انتیجن یې ټیسټ کېږي په دې لابراتوارونو کې، خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسېږو چې دا تور زیړی لري یا هیپاټایټس بی په دې کې پازیټیو دی، چې بیس انټیجن ورته ویلی شو. کله چې دا پازیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا په مایناتی چې آی کی انټیجن انټیګوډی چې کیږي د هغه مزمنوالی او هارت کودن چې یعنی دا همدا اوس منځ ته راغلی ده او که دا د عمر عمر دا وایرس باندې اخته شوی دی، نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات د دې دا سټرکچر یا ساختمان موږ سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایرس دی او د یو وایرس په واسطه باندې منځ ته راځي خپل تور زیړی، او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا د زیړي په مورد خبرې کوو نو بیا هغه ډېر اسباب لري، خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هیپاټایټس بی خپله یو وایرس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې یا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص می خودلی شو، خو تر څو چې لابراتواري معاینات راځي بیا موږ هغه موږ شدت خوب واضح شکل موږ توازی کوي.
بله کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس اړیکه ونیسئ، یو اوریدونکو فکر کوم استودیو سره وصل دی، تخنیکی همکار می طاهر روخانی اشاره کوي چې دا اوریدونکو غوړي خبرې وکستړي مشي. ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني غاد مراد. وعلیکم السلام.
لوجین صاحب سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. محمد نبی خان بغلان مهرباني ستړي مشي.
هلو
اورم غاد مرادی. محمد نبی مهرباني وکي.
او مننه خوشاله وسې. مننه خوشاله وسې محترمه ډاکټر صاحب. تقریبا لوجین صاحب یعنی د شپږ کلو چې موږ دوستان نن کابل کې تقریبا دغه د شپږ کلو ماشاالله دا تور جوړ پټي وخت مګه د سیاټ کې دا خوندما دا غلط لبا یو پښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه سره ګټ فاړي تقریبا یو څو سي ګټ په کاسه باندې والو سره وخریا یو پیاله کې مختلف وختو کې ان ګټ چي وچی کی دغه ته خو په کوم یو نمبر تفنه انتقالي کې نه ډاکټر صاحب ویل زده چې مرز وایروسي دا تقریبا نو ویل تور جړې خو تقریبا موږ خان بسم الله به بدی ته بدغه افاج انسانان بس تور جوړي ونیول یا د ته د دین سم دی غوي پوسټه کړو راغوسته نو ته کوم یو دوا کارول بیا به د زغرو کې نه خسته یو ملاته پورته دی به جړې پریکاو نو دا موږ فیتو مامي کې د خاص دفتر کوم دوا لري نو دا جړي پاتل باندې نظر محترم
کور مو ودان سلامت اوسئ. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 112 شپږ څلوېښت 0. په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم ګڼې پوښتنې پریښې دي، دې ته به راشو. راځئ چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کړو. وایي د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دي؟ یا په ګډه کاسه کې له هغه سره کېناستل، یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وایي څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغوی د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته دی، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغې په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر اوو یا اتو ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي، نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې قوي دواګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دوا وي، یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضې شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه دواګانې اخلي، نو په دغسې شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته چې انتقال شي. نو ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي دا باید شرم ونه ګڼي، او بهتره دا ده چې دا خپل وسایل جدا کړي. او که چېرته مېلمه کې ورته ووایي چې ما ته زما لوښې جدا کړي، که هغه ګیلاس ووسي او که نور داسې، یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته، او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بل پوښتنه چې د غوی پوستکی دا پخوانی خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسني ریسرچونو کې داسې څه نشته دی، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړې وي د هر رقم حالاتو دپاره. هر نوه یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې رفع کړي، ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی، خو دا په طوابت کې نشته دی. د ملا دم عموما مونږ وایو د اسلام د نظره دم و دعا دا شته، خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی، نو تداوی هم شته ده او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې هم تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیري چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي، د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او د هغه عملي شي. او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي، او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلي پوښتنه کړې. وای تور زیړی چې ویروس یې مړ وي څه باید وشي؟ او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي؟ بیا یې ویلی وای په افغانستان کې پی سي آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي، او که دا ویروس چیرته مرشوی وی بیا زر امکان شتا کنه. البته پختنی یوا خو اجزاوی ډیر وی د دې لپاره چې خای ورته جواب کو زبه د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکي او د زیګر ویروس کمر وی څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتل لپاره هم سپارښتنه غوښتي وی.
ما مخکې یو وری دا وری وکړه دغه ویروس په زیګر کې وی او عموما چې کله په زیګر کې وی دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ پیدا مونږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کېږي. کله که دا تکثر ونه لري نو مونږ په هغه صورت کې عموما زمونږ د پی سي آر کوم ماشینونه چې دي دا د دې د تکثر اندازه مونږ ته ښیي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ایم ایل نه دا کلوړیږي دغه ماشین دا ډیټیکټ او ورته ویلی شي یا مونږ ته اندازه راکوي چې هغه یا 1 لک وي یا 50 زره وي یا 60 زره وي او یا حتی د میلیونونو نه مخکې وي هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعدادی. نو کله که دا وایروس مونږ ته دغه ماشین چې پی سي آر ورته وایي غټه معاینه ورته وایي دا کله که مونږ ته د دې وایروس دغه راکې چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه مونږ ته وښيي نو مونږه دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40 زره یونټونو کم وي مونږ دغه بیا 3 میاشتې دا د دې تداوی ځنډو او د 3 میاشتې وروسته بیا تعقیب او دغه وخت کې مونږ دې ته الیفټي ورته کوو یعنی د ځیګر وظایف معاینه کوو چې ځیګر نورمال وظایف مختوري او که ستونزه پکې شته. که چېرته ځیګر وظایف مختل شوي ووسی او نورمال نه ووسی الټراساوند ورته کوو یو نو سونوګرافي ته ویژنی معاینه د شپدې کې هم د ځیګر جسامت مونږ ګورو او د ځیګر تغیرات مونږ ګورو. که چېرته په الټراساوند کې یا معاینه ته ویژنی کې په ځیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرالوجي کې یا د وینې په معاینه کې د ځیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي که لوړ وي او که ټیټ وي مونږ دې ته تداوی شروع کوو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعضې کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پېښوي دي. نو مونږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس دغه پی سي آر مونږ ته ووایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي نو بیا هغه وخت کې مونږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کېږي. یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بېغمه کښېنه. یعنی دا بېغمه نه شي کېناستدلی دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې درې میاشتې وروسته شپږ میاشتې وروسته او زمونږ هېواد کې عموما غربت د وجې نه اقتصاد هم ضعیف دی او دولت هم عمره رسیدګي نه شي کولی چې دغه پی سي آر په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې موجود کړي چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې مونږ په مرکزي لابراتوار کې او حتی په انتني شفخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی نو اوس پی سي آر هلته دغه دی ممکن دی کېږي. د دې لپاره مونږ هملته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی هسپتالونو کې د دې پی سي آر وشي. په ننګرهار کې هم مونږ دلته په حوزوي شفخانه کې د دې لپاره پی سي آر لرو یعنی پی سي آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټو ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي. نو د دې مړوالی او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرکوده مربوطه پورې شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بستر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد نمو تعقیب کړي د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونه کړي او ځیګر تخریب نه کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات حسین نورې پوښتنې هم شته وروسته به ورته راشو. راځئ لږ ډاکټر صاحب په دې تم شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نښې نښانې دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړي نیولی وي. ابتدایي علامې د تور زیړي د ناروغ څه شی وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړي باندې اخته کیږي په دوی کې ستړیا من ستړیا زر راځي ډیر زر زر ستړی کیږي اشتیا پکې کمیږي د خوراک لپاره تمایلی کمیږي او په څنګه دي کې دوی ته کچر بیا لوګ دا زیړې پیشرفت کیږي دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګ ورته راځي د ګیډي دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوک ولې شي د یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غراس ولایم چې دا دوی کې کوم من ستړی راځي ډاکټر به کولای شي د همدې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړی دی او کېدای شي بل داسې سناروغي موجوده وي چې د هغې په اساس کې دته دغه اراض ولین پیدا شوی وین. عموما په دې ناروغانو کې ستړیا د اشتیا نشتوالی د ګیډي دردونه د زړه بدوالی او کانګي دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کیږي او داسې هم کیږي چې ډیر داسې دغه 80% خلک شته چې په هغوی کې هیڅ نوع اراض ولیم نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډیر وخت دا بدون د اراض پاره کیږي، هیڅ نوع اراض ولیم پکې نه وي، ولې دا په دې وایرس باندې مصاف وي اخته شوی وي. داسې حالتونو سره موږ په افغانستان کې مواجه شوي یو چې یو چا ښه هغه سیروسیس ورته وي یا پیشرفته حالت چې ځیګر تخریب کړی وي، ځیګر وړوکی شوی وي، ځیګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ راغلی وي او په هغوی کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ ته راځي او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې موږ ته مراجعه کړي وي، هیڅ ناوه د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسي ناروغي ده او که چېرته څوک لږم په ځان مشکوک کیږي، باید ځان لپاره معایناتو کې معایناتو ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کیږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو لپاره ډېره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیرو د هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام ویلې بیا ورسره سلام ویلې وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بله، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې د دې لپاره موږ ښه بهترین لار واکسین دی، چې واکسین باید وشي. هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي، موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو. د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي، خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وګورځيږي د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل د کې اوسوک تداوی شي. ما مخکې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره، او حتی په یو کال پورې او په پخوانی ریسرچونو کې داسې ویل شوي وو که دوی لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو. وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه، ټول عمر دوا ورکول دي ناروغانو ته مفید نه تمامېدله، په دې خاطر باندې چې د دوی ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی، نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د تبابت دې لپاره رالنډه کړه د شپږ میاشتې، او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې مو ورکولی شو چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس په رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر له کاره غورځي او په دغه وخت کې داسې اراض ولیم ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کیږي نه، ژوند ورته
تمامي. بله، کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اوریدونکو هڅه کوي سټوډیو سره وصل شي. هله د چغاګي و ورستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني تاسو غږ وصل دی خبرې وکي. خو فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړي وای، د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس په اړه باندې یا د ویروس د سی باندې په اړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو د پاره تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو دا به بیا دوباره د دې د وایرس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایرس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایرس له منځه وغورځو، له کاره وغورځو او په فعالیت شروع ونه کړي او فعالیت ونه کړي. او کله چې دا فعالیت کوي د ځیګر حجرات تخریبوي. نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده، د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره، چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایرسونه دي، او هغه وایرسونه دي چې په ځیګر کې اوسیږي او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اراض زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته راوړي، چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه له منځه ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلوي او هغه د ځیګر د لارې د اماو د لارې تراکې. نو کلم چې د دیګر وظیفه خراب شي بیلیروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي دا پاتې کیږي او چې دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو دې ناروغانو ته د دیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ ته راځي پوستکی کې د ګیډې پړسوب یا پښو پړسوب پیدا کیږي. نو دواړه وایروسي ناروغۍ دي قابل د تداوی دي خو خوشبختي د هپاتایټس بي یا د تور ګیډې پدې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو او د هپاتایټس سي لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو کولای سي چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي راډیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب او اوریدونکو د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده. البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بڼه لري، نه پوهیږم چې څومره به تاسو سره موافق یې. وایي په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني. غټې نښې نښانې څه شی دی تر څو خلک پوه سي چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ که څه هم نښې نښانې تاسو مخکې وویلې، خو آیا عامه پوهاوی یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه چې تور زیړی وپیژني فکر کوي د قناعت وړ ده او که نه باید ډیر کار وشي د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې، د ملا امامانو له لارې، نه تر څو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي، خلک د ایډز په ضد کمپاینو کې یو ځایږي. تور زیړی هم خطرناک ناروغي ده، د وینې له لارې انتقالیږي او وژونکې ده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس اوس لږ پیشرفت کړی دی، نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا څه رقم ناروغي ده او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل او یا د دې په کوم اختلاطات چې ورکوي کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زموږ په ملک کې ډیره ده او عموما که موږ کوشش وکړو د هر طریقه چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسو چې دا یو نوه وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختي په همدې کې ده چې موږ د لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي یعنی په هر ځای کې موجود دي او خلاره ده چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اخته وي هغه خپل وسایل د کور جدا کړي داسې نشي. او داسې ډېر موږ داسې وخت سره مخ شوي چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی، د کور نورو اعضاو ته دا وایرس انتقال کړی دی او بیا په دې کې زموږ طبي پرسونل هم بعض په ساحاتو کې ملامت کېدای شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکتران دي. داسې واقعیت سره مواجه شوي یو چې غاښې ویستلی وي او د هغې نه وروسته ورته دا وایرس رسېدلی وي یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي دغه عملیات ورته شوی وي او د هغې د طریقه دا وایرس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسنل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي یا وزارت صحت عامه ده او خلکو ته پوهاوی ورسوي او بیا په دې څنګ کې د مکتب معلمین چې دی هغه که ټرین شي هغوی ته دا وویلی شي چې هغوی خپلو شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملا امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي نو ډېره به ښه وي یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سی فرض دی چې خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالیږي، یا د وینې د طریقه، یا د جنسی تماس د طریقه، او یا د زرقي زرق چې قلم یو څوک یو نیډل یا پچکاري راخلي یو کسې ځان ته تطبیق کوي، او بل څوک خصوصا په پوډریانو کې دا ستونزه شته ده چې پوډریانو کې یو زرق پچکاري څو کسان استفاده کوي، نو د هغوی کې د انتقال چانس ډیریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نورو اعضاو د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا ښځه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نه شي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا سره کوم ناروغي ده او د دې لپاره څه موجود دي. یعنی هم موږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګیری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم که یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال د دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښې دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کړو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واټس اپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن 25 کال مخکې پرې اخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کال مخکې په تور زیړی اخته و، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پاتې کېدلی شي مثبت؟
او دا وایروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، موږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 15 کلنۍ پورې مصاب کیږي، د دوی چانس کمیږي. یعنی تر 15% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایروس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ او سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% ته راټیټیږي. نو دلته د دې وایروس کچرته یو څوک مصاب کیږي او په هات شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا د فتن چې دا وایروس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کیږي. بعضې کسانو کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو لپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هات حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي، اراض علایم زیاتیږي، یا د دې عمر په دې وایروس په دې بدن کې زیاتیږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر ته، نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي، په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنی په مزمن حالت باندې کم تبدیلیږي او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو، د دې ایچ بی سی یا دغه کم انتیجن چې دی، دا مثبت راځي تر عمر پورې، تر اخره پورې. خو که چېرته تداوی شي، بار بار تداوی شي، 1% چانس لري ریکوري. بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي یو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی و، څو پیرې د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو میلیونونو پورې رسېدلی و، او موږ پاک میاشتې تداوی کړ، یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا و چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته د هغې منفي راغی، هغه کوم وایروس هغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایروس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي، چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري، برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلي. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې، هغه هم همداسې وایي چې 1%، یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن د هغې ټیسټ منفي راشي، او هغه بیخي خوشی کنی او مشکل مکمل حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکي استودیو ته وصل دی. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
تاسو
قاری صاحب پښتون ستړي مشي، ستاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
سیدی تخنیکی سنزو د تاسو دغه ناورم که تاسو ما دغه ورې سلامونه می قبول کړئ. سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم. واقعاً لکه ډاکټر صاحب چې وویل یا د ورور پوښتنه وکړه، په افغانستان کې تر اویاتی استاده هم ډېر داسې خلک شته چې د سور جیړي په باره کې خلکو ته آګاهي هم نه لري او چا آګاهي هم نه ده ورکړې. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثر علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسی پر دې آګاهي باندې منو سره غږېږو. یو دوې پوښتنې مې درنه ډاکټر صاحب څخه درلودې که زما دغه اوري
غږ مو لرو. مهرباني قاري صاحب.
بله
و غږ مو راځي قاري صاحب، تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو به دا ده چې دا تور ژړی اول چې انسان ته تیشیږي بیا ځیګر ته وصل کېږي، اول د ځیګر کومه برخه ژر خرابولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تور ژړی نورې که چیرې علاج یې ونه شي یا یو سړی په پوه نه شي نورې کومې ناروغۍ ژېړولی شي تور ژړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات اوسئ. دا چې له تخنیکي ستونزو سره سره وتوانېدو ستاسو غږ واورو، ستاسو پوښتنې واورو، دا ډیر ښه شو. ډاکټر صاحب تاسو به د قاري صاحب پښتون پوښتنې اورېدلې، هغه خپل نظر هم درلود. پوښتنې دا و چې وای تور زیړی اول د ځیګر په کومې برخه باندې برید کوي، کومه برخه زیانمنوي، او که چیرته درملنه ونه شي په اوږد مهال کې نورې کومې ناروغۍ زیږي یا انسان له نورو کومو ستونزو سره مخامخوي؟
تور زیړی عموما دا ورس د ځیګر په حجراتو کې وسیږي، او کلم چې د دې تعداد زیاتیږي د ځیګر حجرات چې دي او دفاعي سیستم لري د هغې په مقابل کې راجیږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې داسې یو ګډوډي منځته راځي چې ځیګر حتی که شدید عکس العمل وښیي د ځیګر د عدم کفایت سبب کیږي، یعنی ځیګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور زیړی په ځای کې فولمیننت هپاتایټس موږ ورته وایو، یو شدید حالت دی چې ځیګر د وایرس په مقابل کې ښیي، خو په نورمال شکل کې چې وایرس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو که چیرته د وایرس دا تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل ښیي او د ځیګر حجرات تخریبیږي او دا د ځیګر په حجراتو کې اوسیږي دا وایرس. نو کله چې د ځیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکي یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکي یا فولمیننت هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د ځیګر ادمي کفایت پکې منځ راتللی شي او ځیګر پکې خپل وظایف له لاسه ورکي. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ راوړي چې یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ راوړي چې په دې کې ځیګر وړوکی کیږي په بدن کې، په د بدن په اجواو کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وایي، یعنی د ګیډې غټواله یا د ګیډې پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځته راځي د پروتین د کموالي د وجې نه، د پخو پړسوب دی، د ګیډې پړسوب دی. دې ناروغانو کې خونریزانې منځته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، د هغې د هایپرټینشن په بیسیس کې ویریکوز وین منځته راځي چې دا په مرۍ کې منځته راځي، په مقعد کې منځته راځي او په اماو کې منځته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دی هغه د لاسه ورکړی وي یا یې ډېر وړوکی شوی وي او خپل وظایف له لاسه ورکړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي او د خونریزي په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځي، مړ کیږي، یا د دې ګیډې د پړسوب د وجې نه ناروغ ډېر نارامه کیږي او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي او په نورمال شکل خپل ریسوان هغه کوم پالتونه چې دی هغه نورمال مخته نشي وړلی. او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې دی نورمال عضلات چې دی هغه ضعف کیږي، کوچنی کیږي، وړه کیږي او ډنګره کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوی نشي دا راز ولایم ورکوي او حتی د ځیګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلاطات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې منځ راځي، چې یو سرور سیروسس ورته ویلی شو او هپاټیک سیل کارسینوما ورته ویلی شو.
او کور ودان په دې هیله اوریدونکو که تاسو چیرته دغه د تور زیړي نښې نښانې لرئ، لطفا عادي ما ګڼئ ډاکټر ته مراجعه وکئ. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې کولی شئ حوزوي روغتونونو ته ولاړ شئ، که نه کابل ته ولاړ شئ، یو ځل خپله وینه معاینه کړئ که خدای مکړه داسې څه وي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب، لقمان خان پوښتنه کړې وای زه تور زیړای لرم تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي نسم کولی چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي. هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی مینه کې، نو که چېرته تاراض والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي تور زیړی ورته مینه کې، هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د هغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کېږي نو بیا د کوم مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نوخه خبره دا ده او بل خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي، نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی، دومره دا چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی، حجم پہ ډیر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی د معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو سوله ځي منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډېر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلي دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ، 100 روپۍ، حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کېږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 او 3 نفره باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه یې منځ ته راځي. نو په دې حالاتو کې هم د خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفعه نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو هم منتظره پاتې نشو، نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپېتنا دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورک وکولی شي. عموما موږ په ننګرهار کې په نورو ولایتونو کې انتانی بخش لرو په هر شفخانه کې. نو که دوی هلته مراجعه وکړي د غډ اکتبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپل هغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجع شي، نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به هم اسانه شي او مشکل به حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر وسئ. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي، په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشخیص ولا باندې تاسو وویل چې ویروسي بڼه لري، په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص سته، تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې، تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړی لري، د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغانو ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو د غوړ کو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کومه د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض والین لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوي کوو چې یا زړه بدوالی ولري د زړه بدوالی دوا ورکو ورته، کدا چېرته بشتیایي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتي دواګانې ورکو چې د ځیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره هغه پی سي آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د الیزا باندې کیږي، هغه په غټ ماشین د دې معاینات کیږي. کله چې دغه نتایج راځي موږ ته بیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې یا موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کړو که شروع نه کړو. په هر حالت کې دې لپاره موږ دا دوا نه شروع کړو. دا دوا دوه دغه لري لته لري، یو دا چې تر څو موږ په دې مطمئن شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ دې لپاره کوم مشخصه دوا چې د وایروس د لمنځوړلو لپاره یا د فعالیت نه دولیدو لپاره ورکو هغه دوا شروع کو ورته موږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویل شو او بل ایچ پروفایل ورته ویل شو دغه په بیس باندې موږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي دغه په واسطه موږ تلوي شروع کولای شو نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تقویتي دوا ورکو کلم چې دا معاینات راځي او شدت د دې وایروس زیات وی یا تکثر زیات وی ارقام ډیر لوړ راشي منځته نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نو د وایروس ضد دوا شروع کوو انټي وایرل چې عموما انټیکاویر دی او ټینوفویر دی دا نورې دواګانې دي چې دې وایروس په ضد باندې ورکول کیږي شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولای شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د ځیګر وظیفه بیا ارزیابي کوو او بیا ورته الټراساوند وکړو هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې د آیا د دې ځیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه کلم چې ځیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بسترو او که د ځیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایروس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توسیع کوو چې مثلا که داسې داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات و زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کښې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کښې بستر شي بدون د هغې نه که چېرته اراض ورایم یې ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایروس اندازه په دې معایناتو کښې لوړه را شي نو باید تداوی موږ حتی په کور کښې توسیع کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو نو کله چې د دې وایروس دا تعداد له منځه لاړه او صفر شو ناټ ډیټیکټ موږ ته هغه ماشین ریزلټ را کوي کله چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د ځیګر وظایف هم ورسره نورمال کېږي او موږ خپله تداوی نوره ځنډوو بیا تر دې پورې ځنډوو چې بیا دوباره دې دپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته دې دپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ نه وروسته بیا تداوی شروع کوو
سلامات صاحب ډاکټر صاحب کور مو ودان ځینو اورېدونکو پوښتنه هم کړې وه ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامله کړو په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کېږي د پریزونو موضوع کېږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته یې د خوړو توصیه کېږي د تور زیړي له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایي مواد دي چې مرسته کوي تر څو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي په نورو ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي ډاکټر صاحبان ورته د ګرمو خوړو د چایو د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي د تور زیړي د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړي اخته وي کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي
د ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلاطات نه وي ورکړي یعنې کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسیس دی او هیپاټیک سیلور کارسینوما ده هغه اختلاطات نه وي ورکړي دې ناروغانو ته موږ ډېر پرهیز هم نه شو ورکولی او دې ته وایو چې هر نوه خوراک چې مثلا اشتهی وي او کولی شي وزې کولی شي تنه موږ لږ په پروټینو باندې تعقید کوو چې هغه شیدې وي او یا غوښه ده دا لږ کم استفاده شي ولې پرهیز نه ورکوو ناروغانو ته په ابتدایي حالاتو کښې چې اختلاطات یې نه وي ورکړي پرهیز نه شته دی او د هر نوه خوراک چې استفاده کولی شي بدون د دې نه چې تنه په معده باندې بد تاثیرات ونه کړي چې یا هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړي وي چې په مرۍ باندې چې په څنګ د دې کښې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم یې ځپلی وي دیګر وظایف خراب کړي وي لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نه شي نو په دې خاطر باندې بعضې توسیګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دا لږې کم استفاده کړي کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په دیګر وظایف خراب شوي وي بیا په دې حالاتو کښې بیا موږ دې ناروغانو ته توصیه دا ده چې د غوښې نه پرهیز ورته یو حده پورې ورکوو ورته شیدونه او په څنګ د دې کښې دې ناروغانو ته د مالګې استفاده کمه توصیه کوو په دوی کښې بیا د ګردو د دې وایروس د وجې نه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کښې د پروټین د دغې د ځای کېدو چانس موجود دی نو په دې ناروغانو کښې بیا په هغه حالاتو کښې چې اختلاطات یې ورکړي وي هغه وخت کښې بیا بعضې پرهیزونه ورته توصیه کېږي خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړی ولري زمونږ خلک بعضې ملایانو ته او بعضې خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د الینیت سطحه ټیټه وي نو هغوی داسې پرهیزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو امور خپل ماشوم چې کله په شپخانه کې منځ پیدا شوی وو او دا ماشوم لږ ډیر شوی وو او د مور رنگ آتمن تغییر کې سپینواله منځ پر ازید کم خونې د وجنه نو دا واقع د غور ولایت ته شالته کوم مولا ور توسې کړي و چې ته تور زیړې لري او ته ماشوم ته باید ورنه کې نو درې میاشتې دې ماشوم ته نه ورکړې کله چې دا مور مراجعه وکړه شپخانې ته او دوباره کورنۍ به مجبوره کړې و چې ته د معاینات وکړه تا ته ملا وویل خو ته خو معاینات وکړه چې کله معاینات وشو دې دپاره هېڅ نوه زیړی پکې موجود نه و نه هیپاټایټس بي موجود و نه هیپاټایټس سي موجود وو حتی هغه موږ میډیکل جینډس ورته ویو یو عادي زیړی ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کیږي ماشوم ته بېرته له منځه ځي او یا مور ته ممکن د بعضې دواګانو په واسطه یا د نورو اسبابو په واسطه منځ ته راشي او بېرته ښه شي نو په دې کې هېڅ نوه داسې وایروسي ناروغي نه وه موجوده ولې هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدو نه محرومه پاتې شو درې میاشتو کې د مور شیدې کوم دغه شیدې هغه له منځه تللي وو او بیا د شیدو د قابلیت توان یې نه لره نو دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پوښتنه کوله چې ولې خپل شیدې نه ماشوم ته نه ورکوي هغې دا قصه راته وکړه نو زموږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دې نه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیې هغه نتایجو ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي نو بهتره به دا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضي باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول زمونږ په ټولنه کې یو بدبختي بله ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي بل ته م بیا هماغسې توصیه کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړې نو تاسو ته به هم ښه وي ممکن هغې کس ته هغه پیدا کړي وي هغه پریز یا هغه دوا ولې هغه مشکل شاید د دې هماغسې نه ووسي نو توصیه مو دا ده چې خلک
و لنډه وروستۍ پوښتنه د واکسین موثریت څومره دی ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا دغه هیپاټایټس بي واکسین ورته ورکول کیږي د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامیږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي
واکسین ډیر موثریت لري حتی د دې وایروس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او لمنځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بیخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي نو ښه خبره دا ده چې ټول خلک چیرته امکانات وي اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایروس یعنی هغه صورت کې که څوک دا وایروس ولري د واکسین ورته دغه نه لري استقباب نه لري او باید وینه کړي خو هغه څوک چې د دې وایروس منفي وي وایروس بیخي ونه لري او دا ایچ بی ایس کوم ټیسټ چې دی دا منفي راشي نو په دې صورت کې که دا واکسین وکړي واکسین درې دوزه کېږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میاشتو خو مطلب واکسین چې دی یوازینۍ لاره د دې وایروس مخنیوي لپاره بهترینه لاره ده نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سخت او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه یا د ډیالیز سره واخلي هغوی نو دوی دې هم باید واکسین
وکړي مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ اورېدونکو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد له خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او نظر مو راته راکړ ډیره مننه تر بیا د خدای په امان I'm not afraid.
Sandok nadi, sandok chadar, sandok.